شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. مشورتي لوی جرګې حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي او پرې وړاندیزونو کې یو دا دی چې اور بند وکړي او زندانیان سره تبادله کړي. ولسمشر غنی وویل د شنیت لپاره به پولیسکونو طالبان له زندانه خوشي کړي، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې جهاد پروژه کې تر نورو میاشتو لا ډېر ثواب لري. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالم محمد اصالی څخه اور.
ولس مشر غنی د شانیت لمخې د لسګونو طالبانو د خوشی کول ژمنه وکړه. حکومت وایي په لویه جرګه کې د وسلولو طالبانو استادو هم برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په ایران کې د دوو تنکیو زلمیانو ادامې دل وغندل. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېدله. په درویشت مادې پریکړه لیک کې له وسلولو طالبانو غوښتل سوي چې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو آزادوي.
زنن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د حسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشي او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر محمد عمر داود زینن په کابل کې په یوه کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه. دوی هماغه کسان خوشی کړي چې ورسره بندیان دي. ښاغلی داود زی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسیون د وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي نن په ویلامه کې دا یو نمایشی جرګه وبلله. بلخوا د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استادو هم برخه درلودله. د دې کمیسون مشر محمد عمر داود زینن په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کڅ شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه به بعدي قدمونه ته پرېږدو چې بعدي قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو. نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما وو د صفوفو خلکو یې وو.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رات کړی دی. د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان د بورکی ولسوالۍ پر مرکز د وسلولو ډلهیزه حمله په شا تنبول سوې ده. د 212 پامیر قلو اردو د درېمې لواء قمندان ډګروال عباس توکلي نن ماپښین په بغلان کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
تعداد زیاد است
د طالبانو په نوم د دشمن غنو وسلوالو پر بورکا ولسوالۍ خپلې ډلایز یاملي پایل کړی دي چې لنې کمرغه د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې د دشمن درې دیرس کسان وژل سوي او 15 دیرس نور ټپيان دي.
شغلی توکلی وویل چې د تیر شپې په دې حمله کې د وژل سو په منځ کې وطن بهرنی اتباع هم شامل دي چې په اغلب ګمان چچنایان دي. بلخو د بغلان د امنیت قمندانۍ وایند ویلي چې په دې جګړه کې لس تنه سرتیري هم وژل سوي او 15 ټپيان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بورکی ولسوالۍ ځینې برخې له څو کلونو راهیسې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دي. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په ایران کې د دوو ولس کلنو زلمیانو اعدام دل وغندل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا دغه اعدامونه د خوښنی وړ وبلل. دغه دوه ایرانی زلمیان اتور زمخ کې د شیراز په یو زندان کې اعدام شول. دوی د نیول کېدو په وخت کې 15 کلن وو او د جنسي تیری په څو قضیو محکوم سوي دي. د بشري حقوقو نړیوالو ډلو د دوغو زلمیانو محاکمه غیر عادلانه بللې ده. میرمن باشلا نن په ویلامه کې ویلي چې زه وحشت ځپلې یم. هغه له تهران غوښتنه کړي چې د ټولو هغو کسانو اعدامونه بند کړي چې په ماشومتوب کې په جرمونو تورن سوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي له 1990 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په ایران کې تر 13 کلنۍ کم عمره 90 کسان اعدام سوي دي. امریکایي جنرال ټاد وولترز د ناټو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. وولترز نن په بلجیم کې د ځانګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې په اروپا کې د ائتلاف د عمومي قمندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خبرو کې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل دغه پوځي جنرال په مهمو ماموریتونو کې برخه اخیستې ده.
د دې وخت راغلی چې د رهبرۍ واګې جنرال وولټرز ته وسپارل شي. ټاډ وولټرز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی، په عراق او افغانستان کې هم په جګړه کې برخه اخیستې ده.
وولټرز د امریکا د بل جنرال کورتیس کپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل شوی دی. او د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر ویلي د کیف او ماسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. زلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. ښاغلی پوتین ویلي و چې د روسیې او اوکراین وګړي په خپلو کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین په وروستوي کې یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د اوکراین وګړو ته د روسي تابعیت ورکولو چارې اسانه کیږي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه وینا کې ولسمشر غنی ژمنه وکړه
د اوسنی نیت په توګه وړم یو سر پنځه اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسي بندیان دي خوش او له زندان خلاص.
د جرګې برخوالو د اوربند غوښتنه وکړه
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ تلبیه کړي. ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي فکر نه کوي چې طالبان به اوربند وکړي.
خو هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی او یا مثبت غبرګون نه ښودلی نو ولسي غبرګون د دې مقابل کې منفي و.
طالبانو هم اعلان وکړ چې پروژې کې به جګړې ته زور ورکړي ځکه چې د دوی په وینا ډېر ثواب لري. د جرګې غړي اصیل وردک وایي د جرګې هڅې به په یو ډول ادامه پیدا کړي.
یو ډیره خبره ده چې ځکه چې مخکنی جرګې کې مو غدون کړی او مګر جرګې چې خلاصېدل بیا ټول خبره به خلاصېدل. اوس ولسمشر په نور باندې تاسو وکړو چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو.
او دا به هم وری چې د پاکستان ستري محکمې په ضمانت په خاني سر اعظم نواز شریف ته خوش کېدو غوښتنه رد کړه. د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د دربش مادو پریکلیک خپور کړ. په دغه پریکړه کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبان غوښتل شوی چې د دوی پریکړې ومني او د روژې مبارکې په مناسبت د بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه لیک به عملي کوي او د شنیت لپاره د 115 بیا طالب زندانیانو د خوشی کېدو ژمنه وکړه. تفصیل له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په درویش مادیس پریکړه لیک کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روانې هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، لسولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقونو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې دننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې له مخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالی شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړه لیک یو برخه ده سوال وسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ تلبیه کوي. د روان کال د روژې د مبارک میاشتې لر رسیدو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لورو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي یې درلودل له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه شوې و چې حکومت د سولې په برخه کې صلاح مشورې ورکړي. که څه هم اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې وه او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللې وه. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پریکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
هیچ فرد نظر خود را تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را ارائه کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که پاره.
ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په اختتامی وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت لپاره د 115 اویا طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل:
راځئ په دې مبارک میاشت کې د ملت له کوره غم او مصیبت لري. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملي کار. زه نن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارک میاشتې ته په درناوي، د اسلامیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربان او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو دی. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربان سوی وو.
د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه د طالبانو نظر وړاندې په خپرونه کې سره شریکوو، خو د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړه لیک کې هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړه لیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیا بللې وه، نو دا پریکړه لیک دا ماده به بیا هم پلی کړي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي:
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ تاسې د دې شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې، د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د غوړخون نه غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت او یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وری هم کومه ځانګړې تمه ترې نه نشته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي، مثلا د زندانیانو خوشي کول. که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوري احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو ته لبیک ووایي؟
که ستاسو په یاد تیر کال د ولسمشر له خوانه یو اړخیز اوربان زمونږ ګورو او همدارز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي اعلان کړي، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه یا اقداماتو د حکومت له خوانه، او زمونږ استاد په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر نه کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربان غوښتنه د دې له خاطر چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو، په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چېرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربان غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربان پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسو په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو اړخیز اوربند چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخه رامنځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل او هلته په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربند څخه ډډه وکړله او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاری وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان په روژه کې اوربند ونه کړي، د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې، دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منزوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه دا ده.
دا ویره شته دی د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی یا مثبت غبرګون نو خودلی نو ولسی غبرګون د دوی مقابل کې منفي وو او بیا هم دا امکان لري چې دوی منظوري به ونه وایي. ما ولې چې دوی چریکي جګړې کوي او د چریکي جګړو په لړ کې دوی که پرزانه وي په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه په زور باندې هم استفاده کوي نو د منظوري کېدو په حد به ډېر مطرح نه وي. اما دا دی چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا به له لاسه ورکړي.
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته بل لورته په روسیو کې په ماسکاو کې د امریکا روسیا او چین په درې اړخیز غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکمې شي او درې سره لوریو تقریبا دې ته اشاره کړې چې په افغانستان کې باید اوربان وشي که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري. بیا به طالبان څه کوي؟
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي که موږ وګورو پاکستان هم د امریکې ټولو غوښتنو ته لبیک ویلی دی او هغوی ته نتایج په لاس ورکړي دي. روسیې دا وروستۍ ناسته چې دا ډېره مهمه وه او که چېرې هغه څه چې په مطبوعاتو کې وښودل د هغې نیمه همغږي هم د دغه هېوادونو تر منځ راغلي وي نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا به لا فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کړي. نو دا فشارونه کولای شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت له لاسه بعضې اقدامات داسې وکړي چې هغه د اوربان کنډی نو اوربان ته ورته یو حالت وي یعنی غیر رسمي اعلان وکړي چې موږ عملا اعلان نه کوو هر څړی به خپل جګړې په سنگر کې موجود وي خو جګړه به نه کوو. دا زما تحلیل دی. نو کېدای شي دغه فشارونه چې څومره ډېریږي په دې باندې دوی هم مجبور دي چې د سیاسي فشارونو له کبله بعضې اقدامات وکړي.
له مشتاق رحیم څخه په مننه. طالبانو یو اعلامیه ازادي راډیو ته راستولې ده. په دې اعلامیه کې وایي چې دوی اوربان نه کوي. د دې اعلامیې شپږم ماده داسې ده څرنګه چې جهاد فرض عمل او تر ټولو غوره عبادت دی د روژې په میاشت کې ترسره کول د نورو وختونو په تناسب ډیر ثواب لري. د دې اعلامیې لومړۍ فقره داسې ده چې په دې غونډه کې هغو خلکو په مطلق اکثریت ګډون درلود چې په تیرو اتلسو کلونو کې د امریکایي اشغالګرو په شاوخوا کې په لوړو او ټیټو پوستونو پاتې شوي او یا هم له روان اشغال سره همکار وو. دفاع یې ترې کوله او ډالري معاشونه یې اخیستل نو ځکه یې پرېکړه هم د اشغالګرو او د هغوی د ملاتړو د بقا هڅه ده. دوهمه ماده داسې ده چې یاد غونډه په هېڅ ډول د ولس نماینده غونډه نه وه. حتی کابل میشتو اکثریت سیاستوالو او د کابل ادارې د نیمې باقي پاتې برخې چارواکو هم پریکون ورسره کړی و. خو په یوې خبرتیا پسې به واورې چې یو شمېر طالبانو هم په مشورتي لویه جرګه کې برخه اخیستې وه.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس وای چې د طالبانو یو شمېر کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې ده. خو دا چې څو او په کومه کچه کسانو جرګې کې برخه اخیستې ده محمد عمر داوودزی په اړه څه نه وایي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د سولې مشورتي جرګه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی وو په هغه کې د طالبانو د ډلې غړي هم وو. د دغه جرګې لا پای ته رسیدو څو شېبې وروسته د جرګې د جوړېدا کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو پورې اړوندو ځینو غړیو جرګه کې حضور درلود.
دا چې په کسته شکل وو د کوم ځای نه وو په کوم سطح وو هغه بعدي قدمونو ته پرېږدو چې بعدي قدمونه عملي راوځي. نو دلته د هغوی نمایندګان وو نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو اما و د صفوفو خلکو یې وو.
خو دا چې ځینو خبریالانو له ښاغلي داوودزی نه په بیا بیا وپوښتل چې د طالبانو استازي له کومه ځایه راغلي وو نوموړي زیاته کړه دغه کسان د ځینو ولسوالیو استازي وو. ښاغلي داوودزی ټینګار وکړ چې په لویه جرګه کې ګډون کوونکي طالبان د کویټې او قطر د شوراګانو استازي نه وو. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې د دوی استازو ګډون نه و کړی. دغه ډلې همداشان په یوې اعلامیه کې ویلي دغه جرګه د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب نسي کولای. بل پلو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې د مشورتي لویې جرګې امنیت خراب کړي. خوشحال سادات چې له ښاغلي داوودزی سره یې په ګډ خبري کانفرنس کې ګډون کړی و زیاته کړه چې 102 تنه چې ګمان کېده د مشورتي لویې جرګې امنیت خراب کړي نیول سوي دي.
موږ وشو کولای چې مجموعا 2 عملیات اجرا کړو هغه گرفتاری عملیاتو د شپې عملیات یا هغه ګروپونه لکه د داعش او د طالبانو د هغه ګروپ تروریستي ډلې چې میخواستن لویه جرګه را مختل بسازن. تعداد گرفتاری ها تقریبا افراد مشکوک و کسانی که با ابزارهای جنگی گرفتار شدن تقریبا به 102 نفر میرسد.
امنیتی بنسټونه د لوی جرګې د امنیت لپاره شدید امنیتی تدابیر نیولی وو، که څه هم د تدابیر د خلکو له نیوکو سره مخصول او آن د یو نوي زیږیدلې ماشوم په مړینې سره تمام سو، خو د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا کمیسون په دې اړه له خلکو بښنه وغوښته.
مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې د طالبانو تر څنګ له حکومت یو لړ غوښتنې کړې دي. په دې ترڅ کې په دیرشمه ماده کې له زندانیانو سره پر ښه چلند ټینګار شوی، چې په ځواب کې یې ولسمشر اشرف غني د طالبانو 115 بندیان خوشي کړل. د دې تر څنګ د جرګې د بلې کومې مادې د پلي کېدو ژمنه ولسمشر کړې ده. د مشورتي جرګې د دیرشمې کمیټې مشره اصیلا وردک وایي:
یو خو تاسو خبره وکړله د بندیانو طالبانو بندیانو، چې پرون موږ کمیټه کېم او اکثر نورو کمیټو کېم دا خبره راغلی وه چې متاسفانه ډېر بد چلند کېږي او شوی هم دی په نورو وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره، چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې یو سل او 15 نفره نن د ولسمشر دې طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړله چې خوشي کېږي، او د تالار نه بیا نور کسان هم غږونه پورته کړل چې دا باید تبادله شي، کنه یو طرفه باید نه وي، د هغوی سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغوی خوشي کړي. نور د اوربان مسله وه، د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره وه چې ډېره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شوي وو چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید اصلاحات راشي.
یعنی د اوربان اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته څه ځواب ویلی تر اوسه پورې؟
اوربان خو ولسمشر دا خبره یې وکوله په خپل ویناوي کې چې موږ طرفه اوربان دی، موږ به اوربان وکړو، مګر که چېرې دوی طرفه موږ منتظر یو که چېرې ته د طالبانو د طرفه کوم ځواب راغی نو تخنیکي اړخ باندې به موږ بیا یو ګروپ به جوړ کړو، یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان به کار وکړي.
که چېرته ولسمشر په دې خپلې خبرې ټینګار وکړي، د جرګې برخوال بیا هم څه کولی شي؟
د جرګې برخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه یې ورته وړاندې کړه. ولسمشر هم خپل نظر وړاندې کړ چې موږ طرفه اوربان شي که چېرته دوی ومني. نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان، تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرف هم د وړاندیز منل کېږي که نه منل کېږي. او زه هیله منده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي، ځکه چې مهمه ده چې د سولې په خبرو کې اوربان باید شروع شي.
ولسمشر، تاسو ته، ستاسو نورو جرګوالو ته، ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازی یاستئ، یعنی له تر دې وروسته تاسو په خپلو منځونو کې داسې یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
یوه ډېره ښه خبره ده چې ځکه چې مخکنۍ جرګې کې مو هم ګډون کړی و، مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټوله خبره به خلاصېدله. اوس ولسمشر په نورو باندې غږ وکړ چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړوو، یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي. نور نن مازدیګره پورې ټول کمیټې مصروفه و، د واټساپ شمیرې به یې ټولولی چې یو ګروپ جوړېږي او دوی سره د کسان چې غړیتوب یې درلودل د جرګې سره، دا به د سولې د شورای طریقه او د دارالانشا د طریقه او د حکومت د طریقه دوی سره به په جریان کې اوسېږي، د ارتباطات به نه خلاصېږي په دې غنه چې جرګه خلاصه شوه. او دا ډېره ښه خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه، د پریکړه لیک په 18 ماده کې ویل شوي دي چې د دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي. په دې برخه کې شاغله داوودزی هم له تاسو سره په جرګه کې و، هغوی څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکن دي؟
داوودزی ته دارالانشا رئیس و، هغه کومه مداخله یې نه کوله، فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په آر یو کمیټه کې تقریبا 50% کمیټه کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي. هغه کومه مداخله یې ونه کوله، فقط دغه یو امانت و چې انتقال یې کړه او په قطعنامه کې یو جز پایس باندې دی راوسته.
له اغلی اصیلا وردک څخه په مننه.
ستاسو له پیغامونو
زما طالبانو مشرانو محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د دولس غوښتنې ته جواب ورکړئ، د دولس وربندې ومنئ، چې د دولس پر تاسو باندې اعتماد راشي، نه پرې رحم پر وکړئ او چې پر تاسو باندې دولس اعتماد راشي.
یو ډیری ډرایور یم وروره ما بیګا خوست نه ذمت را ډکړی پاکستان نه بیا نو خوست کښې ګمرک هم وسو چې ګردیز ته راغلم د پوسټو والا ګمرک والا روپۍ غوښتې 5000 روپۍ کلدار وای راکړه مال وروره ګمرک مې څه وایي دا د څه شي روپۍ غواړې مال ګمرک مې دا د هر څه خلاص دي روپۍ غواړې وایي ټوله نه اخلم چې د تیرې سر ته راغلو هلته یو پوسټه وه په سر کښې هغه هم 1000 روپۍ اخېستې دا وروره دغه دا فسادونه اداري فساد دی دا خلکو ته ووایي دا 1000 روپۍ دی جر راکړه جر جر په ګمرک کښې هم وایي په غلام خان کښې یو ګمرک د 1000 روپۍ هلته یې نه نه اخلي عسکر ترې راوځي غلام خان ګمرک کښې دا خلک ته ورته هسې یو لمبر دی موټروانانو ته وایي چې به ډایرکټ معاملات پاسېږي او زنګ ورته وایي او دا بس هېڅته رابطه ورسره کوي او عسکر به عزته کوي چې یو لمبر دی موټروانانو ته هغه کوي او دا د غټو چارواکو ته ورسوي پوه شې السلام علیکم
د ازادي راډیو د اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف هغه غوښتنه رد کړه چې غواړي د علاج لپاره بهر ته د تلو په خاطر یې په ضمانت د ازادۍ موده وغځول شي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان سترې محکمې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف هغه غوښتنه یې رد کړې ده چې غواړي په ضمانت د ازادۍ موده یې اوږده شي څو دی وکولی شي د خپل علاج لپاره بهر ته سفر وکړي. د شریف مدافع وکیل خواجه حارث وویل نوموړي د ضمانت په بدل کې له محکمې څخه د 8 اونیو یوې بلې دورې ازادۍ او پر ده د سفر د لګول شوي بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې وه ځکه غوښتل یې چې په لندن کې خپل عملیات وکړي. هغه اوسمهال د لاهور ښار په یو روغتون کې د زړه د ناروغۍ په خاطر تر علاج لاندې دی. په ضمانت د ښاغلي شریف د 6 اونیو ازادۍ د مودې پای ته 2 ورځې لا پاتې دي چې سترې محکمې د ده غوښتنه رد کړه. نواز شریف په یوه مورد کې په بهر کې د خپلو جایدادونو د پټولو په قضیه کې په 13 دسمبر میاشت کې د فساد ضد یوې ځانګړې محکمې لخوا په 1 کاله حبس محکوم شو. شریف چې د زړه د ناروغۍ سابقه لري او 3 ځلې د پاکستان صدراعظم پاتې شوی په مارچ میاشت کې موقتاً د صحي دلایلو په خاطر د ضمانت په بدل کې خوشي شو څو وکولی شي چې د خپل زړه او د شکر د ناروغۍ علاج وکړي. خو نوموړي ډېر وخت په لاهور کې په خپل کور کې تیر کړ. اوس چې محکمې خپله پریکړه اعلان کړې نو تمه ده چې ښاغلی شریف د 3 شنبې په ورځ بیرته زندان ته ولاړ شي. د پاکستان سترې محکمې نواز شریف په 2018 کال کې د فساد په تور له دندې لرې کړ او د همدې کال په 2 دوبی کې یې په فساد مجرم وپیژند. هغه په 1990 کې د خپلې صدراعظمۍ په 2 دورو کې د فساد د 3 مواردو په خاطر محاکمه شو او د ده پر 2 زامنو او یوې لور هم تورونه پورې شوي دي. په پاکستان کې ډیری حقوقي او سیاسي کارپوهان د نواز شریف د محاکمې پر څرنګوالي انتقاد کوي او فکر کوي چې ښایي پوځ او قضا لاس سره یو کړی وي څو دا نامتو سیاسي مشر چې د ملکي برلاسۍ مدافع ګڼل کیږي د سیاست له ډګره څنډې ته کړي.
که تلویزیون په اوږدو ودرو سمې لیدلی شو شاید په ذهن کې مو ګرځېدلی وي چې نه خو په موبایل کې څرنګه په اوږدو تصویر ګوري. همداسې موبایل ډوله تلویزیون جوړ شوی تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
سامسنګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړېږي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کیدی شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانته کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
بصیر هلمن لکابل پراستول اسمس کې لیکي د مشورتي لوی جرګې فیصله د ملت په ګټه دی، نو هم له طالبانو او هم له حکومت هیله کوو چې د پریکړو ته درناوی وکړي. همت لغمان لیکي د طالبانو دا وینا چې پروژه کې جهاد زیات ثواب لري سهوه ده، جګړه له چا سره. دفتانی په راستول اسمس کې لیکي د ولسمشر لخوا د 115 طالبانو خوشي کول د طالبانو د تحریک سره د مخامخ خبرو لپاره ښه اقدام دی. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستول اسمس کې لیکلي دي طالبانو ته نور په وړاندیزونو ستړي شو، باید د هغوی د پریکړې په وړاندې ورته عمل وشي. او عبدالواحد مندقیق له لوګره لیکي که پروژه کې اوربند ونه شي افغانان به ډیر ناامیده شي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله له همدې سره سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره. د احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبا صاحب.